کابل که مسلک سوراخ کردن گوش ها را اختیار کرده. میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا په وزیر څرنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو په وژلو تورن دی. دغه راز په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمېر احتمالي کاندیدانو د فیسبوک له لارې ځان ته د کمپاین کولو لړۍ پرانستې ده. په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین د بندېدو په اړه د خلکو له اندېښنو مهم خبره وو، او ستاسو د ورکوشو ځانو د لټې پروګرام د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. خو لومړی به محمد قاسم سولمل ته وار ورکړو چې د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام او سهار په خیر. پام کړئ مهمو سرخطونو ته. امریکایی پوځي څارنوالان د کندهار په پنجوایي کې د شپاړسو ملکیانو په وژنه د تورن رابرټ بیلز د اعدام غوښتنه کړې. د افغان حکومت، طالبان او نورو ډلو استازي نن د فرانسې په مرکز پاریس ته نږدې جرګه کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین څندول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. پوره خبرونه واوري. پوځي څارنوالان د امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د شپاړسو ولسي وګړو پر وژنې تورن سوی دی. رابرټ بیلز تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 12مه د کندهار په دوو کلیو کې شپاړس تنه په ډزو وژلي وه. د دې پېښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان وه. تر اوسه د بیلز د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوی، خو د هغه مدافع وکیل ویلي چې ماکل باید په اعدام محکوم نه سي. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې مهال ډزو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې چې د امریکا پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول سوي او نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. له دې کنفرانس څخه چې سبا ته هم دوام کوي، د دې تمه نه کېږي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وسي، بلکې د افغان کارپوهانو په وینا کېدای سي د سولې د خبرو د رسمي پیلېدو لپاره لاره هواره کړي. په دې غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي استازو د پخواني شمالي ټلولې مهمو څیرو چې د طالبانو او نورو ډلو په وړاندې کلونه جنګېدلې او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړیو ګډون کړی دی. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې په دا سال کې تیزې سوي چې له د هېواد په 2014 کال کې د ناټو محارب ځواکونه د وتلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې سي. پوتین په مسکو کې د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره له غونډې وروسته وویل چې موږ ټول باید پر دې مسلې فکر وکړو. د ګډ امنیت د تړون سازمان په سرمشریزه کې پر دې مسلې چې له افغانستان په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو وتل به څه نتایج له ځان سره ولري خبرې وسوي. پوتین یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه سازمان د یوریشیا د امنیت لپاره یو کلیدي عنصر دی. دغه یادونه وکړه چې د دې سازمان غړي هیوادونو ته له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق یو جدي ګواښ دی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف مخکې هیله څرګنده کړې وه چې ناټو او د ګډ امنیت د تړون سازمان په ګډي همکاري کولی سي چې له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي وه چې موږ باید اجازه ورنه کړو چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې او د مخدره موادو پر لابراتوار بدل سي. او د هندسي میونړۍ څخه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین ځندول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د ملګرو ملتونو ادارې او پاکستاني چارواکو دغه پروګرام چې 2.5 لک پاکستاني کارکوونکي پکې ښکیل دي وروسته لاغې وځندوي چې د چهارشنبه په ورځ د دې پروګرام د واکسین یو ښځینه کارکوونکي او د هغې ډرایور د وسلوالو لخوا وژل سول. د روان اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د پولیو د واکسین شپږ نور کارکوونکي هم وژل سوي وه. په کراچي کې د دې پروګرام پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت سختریزي جندالله ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې طالبانو د دغه پروګرام پر وړاندې ګواښ کړی و او ویلي و چې د دغه پروګرام په نامه لویدیځ او پاکستان جاسوسي مخته وړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO ویاند تارک جساریویچ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سازمان کارکوونکي یوازې د واکسین په پروګرام کې له سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې ماشومانو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو یا ګوزنده ناروغۍ 65 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال د 190 پیښو په نسبت کمې پیښې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د کارکوونکو وژنه وغندله او هغه یې بېرحمانه، بېمانا او نه بخښونکې وبلله. د امریکا رسنۍ وایي چې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د 13 سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خپره سوي راپور په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت درې کارکوونکو استعفا کړې ده. په دغه راپور کې د ناسم ادارې په خاطر د بهرنیو چارو وزارت ګرم بلل سوی. د امریکا سی این این او سی بی ایس تلویزیونو شبکو او اسوسییټډ پرس اژانس د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي څرګند کړي خبر ورکړ چې د ډیپلوماټیکو نمائندګیو په امنیتي چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایریک باسویل او د دې وزارت د نړیوالو پروګرامونو د څانګې مرستیالې چارلین لام استعفا کړې ده. د دریم چارواکي نوم نه دی ښودل سوی. د بنغازي د پیښو په اړه د خپلواکې څېړنې مشرانو مخکې د کانګرس غړي ته په محرمانه خبرو کې ویل و چې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ امنیت سم نه و ټینګ. د امریکا پر قونسلګری د سپتمبر د 12 په حملې کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفنز او درې نور امریکایان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې په نږدې راتلونکي کې د سولې هیڅ څرک نه لیدل کېږي. بان د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې له 21 میاشتو راهیسې د روانو شخړو د هواري لپاره د حکومت او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ د خبرو هیڅ نښه نه لیدل کېږي. بند غرز ویل چې د منځنۍ ختیځ د سولې پروسه سخت په ټپه درېدلې او یو ځل بیا د اسرائیل لخوا د مشتځینو د جوړولو پر پلانونو اندېښنه څرګنده کړه. بند زیاته کړه په لنجمنو سیمو کې د اسرائیل لخوا د کورونو جوړول د یو باثباته فلسطیني دولت د رامنځته کېدو هڅې له سخت ګواښ سره مخامخ کوي. له امریکا پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور ټولو غړو د اسرائیل پر هغه پلانونو بیا انتقاد وکړ چې غواړي په هغه سیمو کې په زرګونو د استوګنې کورونه جوړ کړي چې فلسطینیان د راتلونکي خپلواکه دولت برخه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورو دایمي غړو روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې او دغه راز د دې شورا دوري غړو جرمني، پرتګال، آذربایجان، کولمبیا، هند، ګواتیمالا، مراکش، پاکستان، جنوبی افریقا او توګو د اسرائیل د دغه پلانونو خندنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه مسلې کې د امنیت شورا لشکیل کې دوه سره مخالفت څرګند کړ خو د روانیونی په پیل کې ویل و چې د خپل متحد اسرائیل د کور جوړولو پلانونه مایوسه کړي. او د راپورونو له مخې ایران یو لس امریکایي کشیش یا د مسیحیانو ملا سید عابدینی له خپل کورنۍ څخه د لیدو پر مهال ایران ته د سفر په جریان کې نیول سوی. د راپورونو له مخې 22 کلن عابدینی چې مسیحي مذهب یې منلی ده 13 سپتمبر له میاشتې راهیسې د تهران په ایوین زندان کې بندي دی. پر هغه د لګول سویو تورونو جزئیات نه دي خپاره سوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم خبرونه لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا پوځي څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی. د ننګرهار د محاکمو چارواکي وایي چې د 21 کلنې ډیوی په قضیه کې د ښکېلو قاضیانو په اړه قانوني پریکړه کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمېر احتمالي کاندیدانو د فیسبوک له لارې ځان ته د کمپاین کولو لړۍ پرانستې ده.
وینم چې دا تاثیر لري، بې تاثیر هم نه دي په همدغه اوسنۍ حالت کې.
یو شمیر کابل خاریانو اندېښنه څرګنده کړې چې په ودونو کې سندرغاړي ډېرې پیسې اخلي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز اوري چې په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین بندېدو خلک اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغېزې ولري.
د دې خو ټولو نه غټ نقصان و دلته پښتنو ته رسي او د ماشومانو د روان نسل به تباه او برباد شي.
پر ځینو نورو موضوعاتو هم پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو وازانو د لټ پروګرام در تخبرو. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې پوځي څارنوالان د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 1400 ولسي وګړو پر وژنې تورن شوی دی. رابرټ بیلز تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 11مه د کندهار ولایت په 2 کلو کې 1400 تنه په ډزو وژلي او اکثره قربانیان ښځې او ماشومان وو. په دې اړه نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
پوځي څارنوالان د رابرټ بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتونکي دي. هغوی بیلز د 1400 کلیوالو چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي پر وژلو تورن کړی دی. رابرټ بیلز په مارچ میاشت کې دغه 1400 تنه د کندهار ولایت په 2 کلو کې د 15 ساعتونو په ترڅ کې په ډزو وژلي وو. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې لخوا ډزو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې چې د امریکا پوځ یې دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. څارنوالانو ویلي دي چې دغه امریکایي عسکر د مارچ په 11مه د یو کلي پر اوسیدونکو له ډزو وروسته د یوې لنډې مودې لپاره بیرته خپلې اډې ته ستون شوی وو او وروسته بل کلي ته تللی او هلته نور کلیوال په ډزو ویشتي وو. د دې پېښې د قربانیانو نهه یې ماشومان وو. تر اوسه پورې د رابرټ بیلز د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوې. د هغه مېرمنې کیری بیلز پرون هیله څرګنده کړه چې میړه به یې عادلانه محاکمه شي. په عین حال کې د رابرټ بیلز مدافع وکیلان وایي د هغه پر ضد د حکومت دوسیه نه ده تکمیله. د هغه مدافع وکیل جان هنری تیره اونۍ د امریکا له پوځي چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې ویلي چې موکل یې باید په اعدام محکوم نه شي. جان هنری د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا ټکی باید په پام کې ونیول شي چې بیلز د خدمت څلور دورې د جګړې په ډګر کې تیرې کړې دي. خو څارنوالانو تیره اونۍ د هغه په وړاندې ډېر قوي شواهد محکمې ته وړاندې کړل. د یو ویډیویي کانفرنس له لارې د پیښې عیني شاهدانو خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. دغه راز یو شمېر امریکایي عسکرو هم شاهدي ورکړې چې رابرټ بیلز د پیښې په شپه شراب څکلی وو. د امریکا پوځ له 1916 کال راهیسې تر اوسه څوک نه دی اعدام کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا په اوس وخت کې د امریکا د پوځ څلور نور سرتیري د قتل په جرم د دې هیواد د پوځي محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي.
و مورید چې د امریکا په وزیر څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کندهار په ولایت کې په 2 کلو کې د 1400 ولسي وګړو پر وژنې تورن دی. لبل خدین رهار د محاکمو چارواکي وایي چې د 20 کلنې ډیوی په قضیه کې د ښکېلو قاضیانو په اړه قانوني پریکړه کړې ده. د دغه ولایت د استیناف محکمې رئیس ازادي رډو ته وویل چې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي ظهور الدین اله دند لري کړی او د احوال شخصي دی رئیس قاضي طاهر روحاني په اړه به هم قانوني پریکړه کیږي. د و قاضیانو په ننګرهار ولایت کې د ډیوی په نامه لیوې ځوان انجلۍ څخه د یوې قضیې د حل پر مهال د رشوت غوښتنه کړې وه. ډیو چې د و قاضیانو خبرې ثبت او رسنیو سره شریکې کړي وایي چې دا مهال ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ننګرهار د استیناف محکمې چارواکي وایي چې د ډیوی د قضیه په تړاو یو قاضي له دندې لرې کړی او د بل د برخلیک په اړه به هم ډیر ژر پریکړه وکړي. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر فضل هادي فاضل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ د دیوان رئیس قاضي ظهور الدین د دندې څخه لرې کېدو وروسته لا درک دی. ښاغلی فاضل وایي چې په دې قضیه کې د ښکېل کس طاهر روحاني په اړه به هم چې د شخصي احوال د دیوان رئیس د قانوني پریکړه کیږي.
مشران په دې موضوعاتو کې ډېر جدي دي. ډاکټر صاحب ظهور الدین چې د دې په یواز باندې سرپرست دی او اوس وټاکل شوی دی او د دغه اعلانات نه مخکې دا مکتوب راغلی. قیس صاحب طاهر روحاني چې دی اصلا یو سپین ږیری دی، د احوال شخصي مسؤل و. قیس صاحب روحاني په ارتباط باندې مستره محکمه په غور کې ده نو چې تصمیم به په دې کې خامخانی ولري او یا به نیسي.
د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا مهال د ډیوي او د دې د خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره یې دوی محکمې ته ورشي. خو ډیوي ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې وویل کله چې د قاضي ثبت شوی خبرې له رسنیو سره شریکې کړي نو له هغې وروسته یې ژوند له ډیرو ګواښونو سره مخ شوی دی. نوموړی وایي دی او کورنۍ ته په ټلیفون کې د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه کیږي. ډیوه وایي دوی دا مهال خپل کور پریښی او بل ځای ته کډه شوي دي.
بخښه زمونږ ژوند له ګواښ سره مخ ده. ټوله کورنۍ مونږ خپل ځای پریښی ده، له کوره وتی یو، هر طرف له ټلیفونونه راځي د مرګ ګواښونه کوي. ځان نه معرفي کوي، نو راته وایي چې مثلا مونږ قاضي له طرف نه یو او نو راته چې مونږ ستاسو مقابل خلکو مونږ ته زنګ وهي، زما ورور ته هم زنګ وهلی، ما ته هم زنګ وهلی، څه فکر کوئ؟ نو تاسو به مونږ نه خلاص شئ او ما ته بخښه د مرګ ګواښونه ډېر زیات کوي.
دیوه د دې او د خاوند ترمنځ د وشخړې د هواري لپاره محکمې ته تللې وه چې هلته قاضیانو ورڅخه د ټلیفون شمېره واخیسته. دیوه وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي ظهیرالدین د قاضی طاهر روحانی په استازیتوب کور ته ورغلی وو او د دوسیه د حل په بدل کې ورته دوه انتخاب ورکړی وو. د ډی وی په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه او بل له قاضی ظهور سره واده کول وو چې دواړه یې رد کړی دي. ډیوا چې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله ده له قاضی ظهور سره خپلې ټولې خبرې ثبت کړي او بیا یې رسنیو ته په واک کې ورکړي دي. خو خبره اوس د ډی وی او د دې د کورنۍ د خوندیتوب ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې که ډیوا د خپلو ستونزو د هواري لپاره پولیسو ته مراجعه وکړي نو د خوندي ژوند ضمانت به یې وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که تشویش دارن، نگرانی دارن از امنیت،
هغه کسان چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي، ښه ده چې هغوی په هر ولایت کې چې وي له پولیسو سره اړیکه ونیسي. پولیس هم مکلف دي چې د خلکو دفاع وکړي. زه هیله من یم چې میرمن ډیوا او نور هر څوک چې ژوند ته ګواښونه پېښ شوي پولیسو ته مراجعه وکړي، سو پولیس وکولی شي چې مرسته ورسره وکړي.
یویش کلن ډیوا په جرات سره وایي چې د دې محاکمو فساد افشا کړی او کله دې وروسته مړه هم شي دا یې پروا نه لري. هڅه مو وکړه چې په کابل کې د سترې محکمې له چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو د سترې محکمې مطبوعاتي چارواکو وویل تر څو چې مشران اجازه ونه کړي دوی په دې اړه خبرې نه کوي. دا یوازې ډیوانه ده چې په محکمه کې د قاضي لخوا ورسره بد چلند کیږي، بلکې سلګونه نور داسې کسان شته چې په محاکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غږونه یې د خلکو تر غوږو نه رسیږي. ځینو خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې په یو شمېر محاکمو کې د دوی کارونه ډېر ځنډیږي، نو دوی مجبور دي چې خپل قضیې د حل لپاره وسله والو طالبانو ته وړاندې کړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي رادیو نه واوري.
د پروګرام کې چې نن د مازیګر په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګېدو پر څرنګوالي او د دغو مرستو د ځای کېدو پر ستونزې خبرې کېږي. او مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستان څخه د انګلیسي عسکرو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې. انګلستان به په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه خپل 4000 عسکر وباسي. ورځپاڼې لیکي د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د انګلستان د پوځ د لوی رئیس جنرال سر ډیوډ ریچرز لخوا د افغانستان د پوځي چارو د ارزونې له اورېدو وروسته پریکړه وکړه چې شاوخوا 4000 عسکر به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. ګاردین لیکي له افغانستان څخه د انګلیس عسکرو د وتلو شمیر او سرعت به په هلمند ولایت کې د پوځي قومندانانو د مشورو پر اساس تنظیمیږي. په دې ولایت کې له 2000 کال راهیسې انګلیس عسکر ځای په ځای دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سې شنبې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د افغانستان په اړه په ټلیفون کې خبرې وکړې او له کومې ورځې چې اوباما د دوهم ځل لپاره د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړی دا ورسره د افغانستان په اړه د کامرون د دوهم ځل خبرې وې. ګاردین زیاتوي جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې څه شمېر عسکر پرېږدي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به خپل پریکړه اعلان کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېرو څو میاشتو کې انګلیس ځواکونو په هلمند ولایت کې له 500 زیاتې پوستې وتړلې او پلان لري چې په 2000 کانټینرونو کې خپل وسایط او وسایل وطن ته انتقال کړي. په عین حال کې د انګلستان د پوځ لوی رئیس جنرال ریچرز د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ناتو نشي کولای په یو دم له افغانستان څخه پخیس پکې کړي. د دغه راز په هلمند ولایت کې د انګلستان په لاسته راوړنو باندې د سترګو پټولو له امله خواشیني څرګنده کړه او ویل مونږ له خپلو متحدانو سره په هلمند ولایت کې چې زیات ستونزمن ځای دی د ډیرو په پرتله زیاتې بریاوې لرو، خو په خواشینۍ سره چې نه یادیږي. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په وروستۍ ګڼه کې د هغې افغان ښځې په اړه چې وسلوالو یې په پوره وحشت پزه ور پرې کړې وه او دا مهال په بهر کې تر درمننې لاندې ده یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. عائشه محمدزی چې بی بی عائشه هم نومیږي دوه کاله وړاندې، هغه مهال چې د ښځو د ساتنې او حفاظت په یو مرکز کې عکسونه واخیستل شول، د وسلوالو د وحشت او ظلم په یو سمبول یا نمونې بدله شوه. نوموړی په 2010 کال کې د پزې د بیا رغونې د جراحۍ او درملنې په مقصد امریکا ته واستول شوه او څو ځلې دردونکي او پیچلي عملیات تیر کړي دي. عائشه چې د 21 کالو په عمر ده، په روانې اونۍ کې د امریکا د مریلن ایالت په یو پوځي روغتون کې 8 ساعته جراحي تیره کړه او معالج ډاکټران هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې به یې پزه بیرته ورغوي او خپل لومړني حالت ته به راولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعزاب پریکړه بې ځایه بولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون خبر اعلان ته وویل چې دوی د خپل پراختیايي بودیجې نیمه برخه لګولې ده. ولسي جرګې تېره اونۍ د پراختیايي بودیجو د کم مصرف په خاطر د کورنیو چارو وزیر په ګډون د ولسو وزیرانو د استعزاب پریکړه وکړه. په اړه نور حالې د جمیله ظریف په راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت د ولسی جرګې د استیزا د پریکړې په خبرګون کې وایي چې هڅه یې کړې خپل پراختیايي بودیجه له 500 سلنه زیاته ولګوي. د کورنۍ چارو وزیر یو له هغو وزیرانو څخه دی چې د ولسی جرګې لخوا د پراختیايي بودیجه په کم لګښت تورن شوی او د استیزا پریکړه یې شوې. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ او ویل چې دوی په تیر کال کې له 500% زیاته پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
ما فقط موزیګری مو یاس کې
موږ جواب داده کله چې د کورنۍ چارو وزارت ته پراختی بودیجه ورکړل شو، نو موږ دا تو میاشتو په ترڅ کې خپل 500 سلنه بودیجه په 19 پروژو ولګوله. یو تخنیکی ستونزه چې موږ یې له 500 نه 400 سلنه ته راټیټ کړو داده چې د عدلی وزارت د محبسونو لپاره موږ ته د جدي په میاشت کې نورې پیسې راکړي. بل ستونزه نشته او موږ په دې توانې دي چې دا پیسې په سمته وګولګو.
متانستیم کې ای پولا بمصاد برسره
ولسی جرګې تیرونه پریکړه وکړه چې باید یو لس هغه وزیران استیزا شي چې خپل پراختیايي بودیجه له 500 سلنه کم لګولې. مخکې تر دې د سوداګرۍ او صنایعو او قانون وزارتونو هم د دې پریکړې په اړه په خپل خبرګون کې ویلي وو دا چې خپل پراختیايي بودیجه له 500 سلنه کم لګولې لامل یې د مرسته کوونکو لخوا د بودیجې نور کول دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو هم د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په همدې مسلې خبرې وکړې. ځینو یې د وزیرانو د استیزا د پریکړې ملاتړ کاوه او ځینو نورو یې بیا د یولس وزیرانو د استیزا پریکړه بې ځایه بلله. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلتوال وایي چې باید په دې برخه کې له دقت نه کار واخیستل شي.
ځینې وزارتونه داسې استدلال کوي، د هغې جملې څخه د پوهنې وزارت زه د بېلګې په ډول درته ویلی سم چې د هغوی د لګښت سلنه تقریبا له 2 شپېتو نه هم جګه ده، اما نن د 11 وزارتونو په جنګ کې راځي. کېدای شي چې نور وزارتونه هم په عین ډول باندې ځینې اسناد اړوندو کمیسیونونو ته استولي وي، مخکې له دې نه چې هغوی د ولسي جرګې تریبیون ته راوغوښتل شي. هغه دا وي چې په ځانګړي اختصاصي کمیسیون کې د هغوی اسناد وڅېړل شي. هغه چې د استیزابل دی باید واقعا استیزاسی او هغه چې بودیجه په سم شکل باندې مصرف کړی دی اصلا لازم نه وي چې هغوی تالار ته راوبلل شي.
دوی وایي چې باید د استیزا په مسله کې له ځینو وزارتونو سره سلیقوي چلند ونه شي. د 11 وزیرانو د استیزا په اړه دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر کتونکي بیا د ولسی جرګې د استیزا بهیر هم له معاملو ډک بولي. دوی وایي چې وکیلان د داسې پریکړو په کولو سره نه یوازې ستونزې نه شي اورولی، بلکې د نورو ستونزو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي.
د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمېر احتمالي کاندیدانو د فیسبوک له لارې ځانته د کمپاین کولو لړۍ پرانستې ده. که څه هم اکثره دغه احتمالي کاندیدان دا کار د خپلو اهدافو د بیانولو لپاره ګټول بوري، خو ځینې کتونکي بیا انټرنیټي شبکو ته د خلکو د محدود لاسرسي له کبله دا کمپاین زیات مؤثر نه بولي. دا کمپاینونه په داسې حال کې پیل شوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو تر لا 11 میاشتې پاتې دي. دا چې د فیسبوک له لارې دا کمپاینونه څومره ګټور تمامېدای شي او په دې اړه افغانان څه نظر لري، تفصیل له کابله د حمیده هارون عثمان په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او یا هم د نورو انتخاباتو لپاره د فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو لاره کمپاین کول نوې تجربه ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو احتمالي کاندیدان په داسې حال کې د دې شبکې له لارې کمپاینونو ته مخه کړې چې له دې شبکې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. په ولسی جرګې کې د بدخشان وکیله فوزیه کوفی یوه له دغه کاندیدانو څخه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې په پورتنۍ برخه کې د افغانستان د بیرغ تر څنګ لیکلي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نمانده. د فیسبوک په پاڼو کې یو شمیر کسانو بیا د جمهوری ریاست د راتلونکو کاندیدانو لپاره د ملاتړ پاڼې هم پرانیستې دي. په دغو کسانو کې د بلخ والي جنرال عطا محمد نور هم شامل دی. اوس مهال د فیسبوک ډیر مینوال ځوانان دي او دوی د فیسبوک په پاڼو کې د راتلونکو انتخاباتو او کاندیدانو په اړه پراخ بحثونه هم کوي. د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو لپاره کاندید او د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د تیرو انتخاباتو په پرتله د راتلونکو انتخاباتو لپاره به کاندیدانو ته فیسبوک ګټور وي.
زه خپله هم علاقه لرم او وینم چې دا تاثیر لري به تاثیر هم ندی په همدغه اوسنی حالت کې. په پخواني انتخابات ټول ټاکنې کې هغه وخت دومره عمومیت نه درلود، سره له هغه هم فعال و، زموږ نمایندگان ما خپله هم علاقه درلود. اوس ما انتخاباتي کمپاین شروع کړی نه ده او شروع شوی هم ندی، خو زه یقین لرم چې په در راست ټول ټاکنې کې دا تاثیر خورا ډیری. ما خو مخکې هم تاسو ته ویل چې کمپاینونه شروع شوی ندی او کاندیدان هم معلوم ندی لا تر اوسه. زه یقین لرم چې په راتلونکي ټول ټاکنه کې له فیسبوک او ټویټر نه پراخ استفاده وشي.
خو د سیاسي چارو شنونکو د فیسبوک له لارې انتخاباتي کمپاینونه ګټور نه ګڼي او وایي چې په دې برخه کې د افغانستان په انتخاباتي کمپاینونو کې کاندیدان د نورو پرمختلل نړۍ سره سیالي نشي کولای. د مدني ټولنې غړي ملالۍ شینواري وایي چې یوازې د یوې محدودې برخې د نظر پوښتنې لپاره به فیسبوک ګټوره لار وي.
اولا خو شاید دوی غوښتي چې معلومه کړم چې خلکو لیوالتیا د دوی سره څومره ده او دا د دوی خپل هغه د مینوالو کچه غواړي شاید ځان ته معلومه کړي. خو زه فکر کړم چې فیسبوک ته د ټولو افغانانو لاسرسی نشته، یوازې د ځوانانو لاسرسی شته دی او هغه هم د یو محدود شمېر ځوانانو چې هغه لوستي دي او په انټرنټ پوهېږي او په کمپیوټر پوهېږي او یا د فیسبوک د پاڼې په چلولو او کارولو پوهېږي. ولې دا ډېر د وړاندې د وخت نه دی او زه فکر کړم چې دا به د دوی دپاره ډېر معاصر کار نه اوسي.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمېر نور احتمالي کاندیدان هم شته. په دغو کسانو کې د ولسمشر احمد کرزي مشر ورور قیوم کرزي، په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد، د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي نمونه اخیستل کیږي. که څه هم چې دغو کسانو په رسمي توګه له کاندیدېدو څه ویلي نه دي، نو په فیسبوک کې هم د دغو کسانو د کمپاینونو پاڼې نه تر سترګو کیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم یو له هغو کسانو څخه دی چې د فیسبوک د بېلابېلو پاڼو له لارې خلک ملي وحدت ته رابولي. د ملي شورا د تیرې دورې د بامیان ولایت استازی محمد سرور جوادی وایي چې تر راتلونکو انتخاباتو به د فیسبوک له لارې په انتخاباتي کړنلارو کې ډیر بدلون راشي.
که فضای مجازی انټرنیټ یک فضای آزاد هست، حتی
لدی عمل چې د انټرنیټ مجازی فضا یو آزاد فضا ده، حتی کولای سي چې ډیر سخت بحثونه او شدید انتقادونه هم د کمپاین کوونکو په وړاندې وسی، نو د وخت په تیریدو سره به اصلاحات راسي.
په زمان اصلاحات به بار بیاي.
په خاطر د جمهوری ریاست په دوه انتخاباتو کې کاندیدانو په میلیونه ډالر په خپل کمپاینونو لګولی و. خو د فیسبوک لپاره د انتخاباتي کمپاینونو یو خیګنه داده چې کاندیدان کولای شي خپل کمپاینونه په وړیا توګه تر سره کړي. خو یو شمېر کسان بیا د مسلې ته اشاره کوي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ډیری افغانان انټرنیټ او فیسبوک ته لاسرسی نه لري، نو ښایي چې د فیسبوک لپاره به انتخاباتي کمپاینونه چندانې ګټور نه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین باندې دوه خلک ډیر اندېښمن کړي چې دا کار به د دوی د ماشومان پر راتلونکي منفي اغیز ولري. او آیا د دسمبر 28 د نړۍ پای دی؟ یو شمېر کسان ګمان کوي چې همداسې به وشي. د مایان د امریکا د بومي یا اصلي اوسیدونکو د لرغونې جنترې له مخې د 2012 میلادي کال د ډسمبر په 1 چې سبا د جمعې ورځ ده، د ځمکې د کورې پر مخ هر څه ختمیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له دوو څېړونکو د مایا د جنترې له څېړونکو او بشر پېژندونکو او په ناسا کې له یوه فضايي څېړونکي سره په مرکو کې دا مسله څېړلې چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به یې غټ ټکي درته وړاندې کړو. خو اوس په افغانستان کې اتنیمی بجی دی او محمد قاسم سولمل ته وارور کو چې د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پوځي څارنوالان د امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 1400 ولسي وګړو پر وژنې تورن سوی دی. رابرټ پیلس تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 12مه د کندهار په 2 کلو کې 14 تنه په ډزو وژلي وو. افغان چارواکي د طالبان او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول سوي او نن د افغانستان د حالات په اړه خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د امریکا رسنۍ وایي چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری د 13 سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خبرو سوي راپور په نتیجه کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت درې کارکونکو استعفا کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې په نږدې راتلونکي کې د سولې هیڅ اترک نه لیدل کېږي. او د امریکا پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور ټولو غړو د اسرایلو پر هغه پلانونو بیا انتقاد وکړ چې غواړي په هغه سیمو کې په زرګونو د سوګنې کورونه جوړ کړي چې فلسطینیان یې د راتلونکي خپلواک دولت برخه بولي.
ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي او له مهمو ورستیو پیښو هم ځان خبرولای شي په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کوم. پرون یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري او د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د پولو یا د ماشومانو د ګذن ناروغي پر ضد خپل فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ. دغه ادارو وروسته تر دې دغه ګام پورته کړ چې پرون اول مورس په کراچۍ او پښتونخوا کې د پولو کمپاین یو شمیر کارکونکو په دزو وژل شول. د پولو ضد کمپاین پر کارکونکو د بریدونه هغه وخت وشول چې په ټول پاکستان کې د روان میلادي کال د دسمبر د روان میلادي کال د دې واکسین وروستۍ مرحله روانه وه. دا چې عام خلک د دې کمپاین د بندیدو په باب څه وایي له پېښور پرې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور لري.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین بندیدو اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. د پېښور څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیايي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ول د دې خطول نغړت نقصان ودلته پښتنو ته رسي او د ماشومان او د روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبر کوم سنگ چې تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ل شپنی د اغه شپه د زمونږ مستقبل د ماشومان لپاره.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ورسته ترغی په دې هیواد کې خپل فعالیتونه وزندول چې په تیرو دوه ورځو کې په کراچۍ او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د کمپاین وطنه کارکونکو د ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شول. په دوی کې څلور خزمنی په کراچۍ، دوه نجونې او یو نارینه په پښتونخوا کې وژل شوی. د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایجو ته اندېښمن دي. څو تنو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو ملالۍ ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ورکړي نه په کوم د څنګه مسلمانان دي چې دا کار کوي.
زمانو فرشته ده کدا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه ورانه تبا کړه اوسې پولیو پسې راخستي. زمانو مایشه ده ای خلکو د خدای په لاس پولیو ولرمه ځای د خو به ګناه خلق دي مونږ ته دوا راوړي او زمونږ غم کوي. ای خلکو تاسو چې پولیو یا علم لکوي خپل بچیان نه لري، خپل بچیان باندې زړه نه خوږیږي. که ستا سي بچي شل سي نو دا به څومره درته سختي. دغسې مونږ هم چا بچیان یو، مه کوئ، پرېږدئ چې مونږ ته دوا راوړي.
د پښتونخوا او قبایلي ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې د یو شمېر مذهبي کړیو او د کورنیو د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی، چې له امله د ګوزڼ ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوي دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی، غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
پکلو کې ملکان دي، هغې سره خلق شته، ټوپک ورسره شته، اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا دې ملکانو ته اجازت ورکړي، کمیټیان دې پکلو کې وړې وړې جوړې کړي، سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره. د هغه کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور دې ځي او د ماشومانو دې دا کترې اچوي.
د مروت په نوم یو تن چې ځان د جندالله نومي توندلارې ډلې ویان بولي، په تلیفون ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. نوموړي ویلي چې د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی او باید مخه یې ونیول شي. پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ مثبتې پیښې پکې شته. د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 193 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پېښور کې د دغې ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې په یو شمېر کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې د ځینې سخت دریځو ډلو، دینی عالمانو او کورنیو د مخالفتونو له وجې لاله وړاندې د دوی فعالیتونه ټکنی دي. وروستۍ پېښې به یې ان په ښاري سیمو کې له نویو مشکلاتو سره مخ کړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ 55 پیښې ثبت شوې دي. ځینې کابل ښاریان په ودونو کې د سندرغاړو پر زیاتو پیسو اخیستلو انتقاد کوي. دوی وایي سندرغاړي په ودونو کې د 4 یا 5 ساعتونو په بدل کې په لسګونو زره افغانۍ غواړي، خو سندرغاړي بیا وایي د یوې سندرې په کلیپ $2000 لګېږي. له همدې عمله مجبور دي چې په ودونو کې زیاتې پیسې واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې په ودونو کې د درنو لګښتونو تر څنګ د سندرغاړو لخوا د زیاتو پیسو غوښتنه بل ستونزه ده چې ګڼ شمېر کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي چې د ودونو په محفلونو کې سندرغاړي د 4 یا 5 ساعتونو سندرو ویلو په بدل کې شاوخوا زر امریکایي ډالر غواړي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې سندرغاړي چې سندرې په ټلویزیونونو کې خبرېږي د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي او تر 4000 یا 4500 ډالرو پورې هم غواړي.
نجیب ارسلان اینمی خود سیستم بازار آزاد اولتر در خود سیستم فعلی افغانستان ضرور نبود.
نجیب ارسلایم، اصلا د بازار اقتصاد ضرور نه و چې د هیواد په سیستم کې داخل شي. که په سلو کې د ډیر چ ژوند خدای نو د اویا و خنه دی. خلک دومره واس نه لري چې په واده کې $3500 ډالر سندرغاړي ته ورکړي.
ځینې سندرغاړي وای لسو کال راهیسې لیدل کیږي چې په هیواد کې د سندر ویلو هنر په یوې سوداګرۍ اوخته او ځینې ځوانان هڅه کوي پرته له دې چې د هنر کیفیت ته پام وکړي په ګاونډۍ هیوادونو کې سندریز کلیپونه جوړوي او پیسې پرې اخلي. سندرغاړی رسول زمری وایي
او مجبور است که اونمو پیسې گزافه بگره. ی برادر ما که نو دفتر
هغه مجبور دی چې ډېرې پیسې واخلي. دا چې نوې هنرمند شوی بهرنۍ هیوادونو ته ځي، په یو کلیپ له 10000 څخه تر $60000 پورې لګوي. دا لګښتونه بیرته له خلکو اخلي. خلک باید خپل هنر او هنرمند وپیژني او په دې برخه کې احتیاط وکړي.
یو شمیر سندرغاړي وایي ځینې کورنۍ په خپل ودونو کې سندرغاړو ته زیاتې پیسې ورکوي او دا د دې لامل کیږي چې هر سندرغاړی زیاتې پیسې وغواړي. یو سندرغاړي کنشکا ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ماړه خلک په خپل ودونو کې سندرغاړو ته تر $15000 پورې هم ورکوي. دا چې کنشکا په خپله په یو واده کې د 4 یا 5 ساعتونو سندرو ویلو په بدل کې څومره پیسې اخلي دی وایي.
اونا هستی که لازم میبینن باز برای ما میتن $600 $700.
حقوقی چه هر چه لازم وگنی ما تا ایراکوی شا او خواش پک سوا یا او سوا دالر ما تا راکوی. زین سندرغالی چه پا تلویزیونونو که مشهور شوی شا او خواه $3000 اخلی چیز ما پا فکر دا دیر زیاده پیسی دی.
پا ودونو که دا سندرغالو زیادو پیسو اخستلو گن شمیر کورنیو تستونزی پیخی کردی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي که څه هم په هیواد کې بازار اقتصاد سیستم جاری دی او دوی د هنرمندانو په چارو کې مداخله نه کوي، خو د ستونزې اواری ته تدابیر نیولی دي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی رادیو ته وویل
ما یک مجلس شورای عالی هنر دائم میکنیم
موږ د هنر د شورا یو غونډه جوړو د هنرمندانو اتحادیو ته پکې بلنه ورکوو ترڅو یو تصمیم ونیسو او لایحه رامنځته کړو چې د هنرمند د پیسې لګ او ډیره اندازه پکې وټاکو ترجمه د میاشت پورې به دا تصمیم عملی کړو
راپورونه وایي په هیواد کې بیکاری او اقتصادي کمزوري د دې سبب شوی چې په میلیونونو پیغلې او زلمیان له ودونو بې برخې شي راپورونه دا هم وایي ځینې زلمیان هڅه کوي چې د واده د لګښتونو پوره کولو ته هر ډول خطر ته غاړه کیږدي او د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي
په ودونو کې د سندرغاړو لخوا د زیاتو پیسو په باب مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو اندېښنې واورېدې او اوس هم یوې بلې موضوع ته راګرځو آیا د ډسمبر یوویشتمه چې سبا د نړۍ پای دی یو شمیر کسان ګمان کوي چې همداسې به وشي د مایان د امریکا د بومي یا اصلي اوسیدونکو د لرغوني جنترې له مخې د 2012 میلادي کال د ډسمبر په 21مه د ځمکې د کورې پر مخ هر څه ختمیږي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له دو څېړونکو د مایا د جنترې له څېړونکو او بشر پیژندونکو او په ناسا کې له یو فضايي څېړونکو سره په مرکو کې دا مسله څېړلې چې مهمو ټکو ته ستاسو پام راګرځوم ل ډیرو سره داسې اندېښنې شته او یا هم غواړي په دې پوه شي چې پر اختیا د دسمبر یوویشتمه چې سبا د جمعې ورځ د نړۍ پای دی هغوی چې پر دې فرضي باور لري د مایان پر لرغوني جنترې اتکا کوي چې ویلي دي دغه د موعود ورځ نږدې ده خو یو شی ښکاره ده چې مایان د وخت د سنجولو لپاره له مختلفو لارو کار اخیستی د امریکا په سان دیګو کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې انسان پیژندونکو او د میسو امریکن د جنتري څېړونکو جیفری براسویل په دې اړه د ازادي رادیو سره په مرکه کې نور جزئیات څرګند کړل او ویل
د 3 موست امپورټنت کالندرز 1 از ا 260 ډے ریچوال
دوی وای درې مهمې جنترې دي په یو کې یو کال 216 ورځې دی بل یې 315 ورځې او دریم دواړه په 250 کالو کې یو ځل تکراریږي چې د جنترې یو لوی محور بلل کیږي خو دوی د وخت د سنجش لپاره یو بل طریقه هم لري او هغه د 60 کالو یو دوره ده په دې توګه دوی له خلقت رئیس ورځې لکه یو موټر چې ورځې او فاصله د کیلومتر سنج په ذریعہ سبتوي شمیري لکه په بخوا وختونو کې چې د چرخ په اوریدو به وخت سنجول کیده د مایان جات جنترې هم له هم دوه چرخونو کار اخیست اوس موږ په داسې یوې مقطه کې یو چې ښایي د موټر د کیلومتر شمیره پاک شي او بیرته صفر شي دا چې د مایا نژاد اوسنی نسل دغه ټول جنتري عملي کوي او دوی د موعود ورځې لپاره تیاری نیسي ښاغلي براسویل په اړه وویل
The 260 day ritual calendar has always been used and
د 216 ورځو لجنټری تل کار اخیستل شوی او نن هم په ګواتیمالا کې د مایا مذهبي مشران د همدغه جنټری لمخې د کال ورځې حسابوي او د 315 ورځو جنټری هم د قاره ته د اروپایانو د راتګ تر وخت او له هغه وروسته کارول شوی خو له اوګدې جنټری چې دغه مسلې یعنی د 2012 میلادي کال لپاره مهمه ده د مایا سره پوسټان ورڅخه له 1100 کال راهیسې بیا کار نه دی اخیستل خو د معلوماتو لمخې دوی لبلې هغې جنترې چې پر یو بل ګډي کار اخلي مایا د غراز آسماني پیخي هم ثبت کړي په تیر بیا له قمري جنترې هم کار اخیسته چې له اوګدي جنترې سره چې په اساس د پیدایښ رئیس ورځي حساب کړي سرخوري
often appear alongside the long count this is the number
بشر د زمکه پر مخ هغه یوازنې موجود دي چې له عقل او خیرت څخه برخمن دي داسې ښکاري چې لبخوا ورسره دا ویلشته چې د غنړې به یو ورځ ختميږي د ناسا په تحقیقاتي مرکز کې ستوري پیژندونکو ډیوډ موریسن چې په کهکشان کې د ژوند په اړه څېړنه کوي د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې چې دغه د مایاد نجات زړه فرضیه چې د 2012 کال د دسمبر په 21مه به یو داسې ناورین پیښیږي چې ټول نړۍ بل منځوړي د ساينس لپاره دغه فرضیه څومره پر ځای ده وویل دغه د نړۍ د ختمېدو ورځ بیخي یو خیال دی خو په انټرنیټ کې په دې ورځو کې دغه فرضیه ډېر خبرې شوې چې ګواکې د نیبیرو په نوم یو سیاري چې لري وبخي خو په انټرنیټ کې په دې ورځو کې دغه فرضیه ډېر خبرې شوې چې ګواکې د نیبیرو په نوم یو سیاري چې لري د لمر تر شا څرخي او خای پر ځمکه ولګي په دې سره به د ځمکه سیاره لخ خپل مسیر واړوي خای فضایي ډبره اسیرود یا ستوري ته ورته شایان او یا لکه لرونکي ستوري په ځمکه ولګي او ټول ژوندۍ موجودات بل منځي یوسي لکه چې ویل کیږي یو وخت همداسې وشول او ډایناسور حیوانات ال منځي یوړل دا چې څومره د دې شي د پیښو احتمال شته خاغلی مورسن وویل د امکان صفر دی چې دغه ټول بد
دسمبر په 28مه پیښ شي. د نیبورو په نوم سیاره نشته. د هغه شیان دي چې په خیالي کتابونو کې راغلي دي. ستوري پیژندونکي پوه دي چې که دغسې ګواښ د ځمکې کرې ته موجود وای دوی حتما د کلونو څېړنو په درجه کې په کهکشان کې دا ډول ځلانده شیان په نښه کول. په همدې سره دا خبري مجله هم البته دا خبرونه هم پای ته ورسېده. خو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی او هیله منو چې سبا د دسمبر په 28مه هم همداسې لکه چې د مایا جنتري وای پیښ نه شي او نړۍ ختمه نه شي.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د یادونې وړ ده چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خپريږي. کته سم خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران اوریدونکو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګاست. ګرانو اوریدونکو وس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق له معلوماتي دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
متخار د ولایتم د خواجهغات ولسوالۍ زمان نور الله دی. په تورې غونډۍ کې زه بندي یم که هر ګران عزیز ورور زما په ورور ته زما ورور دا چې ملا کرم زه یم د ملا افتایداد او محمد خان ورور یم. که دوی چیرې زما خواهش لري نو راځي چې په تورې غونډۍ کې زه بندي یم. ناد اخلاص کې والسلام.
زما نوم غونچګون دی د ورماټ ولسوالۍ د غلاینګ ولایت. زه په خپله چېم په بندرآباد کښې اوسېږم. رضباباد جکې ګران ته راغلی یم. شهرګان نهسته را سره ورو کې یم. هېڅوک ما لا په لارې ولوکه نه پوهېږم. د خان زوی یم د غورماش ولسوالۍ کیری حاجي قادر خان. کولای شي چې په دغه شمارې زما سره تماس ونیسي. زما شماره 0 00 4 2 1 8 9 6.
زه د لغمان ولایت قیرغوی ولسوالۍ اوسېږم. خبرې کوم کنه دلته د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته. دلته یو سړی هسته ګل نومېږي. دوه ښځې را څخولی دی د اوبېړ نه تونل نه واباد نه را څخولی دی. دوه ښځې دي، یو ماشوم دی. د لغمان ولایت قیرغوی ولسوالۍ اومبېل ته څخولی دی. ډېر ظالم سړی دی. هر څوک دې چې خپلې پوښتنه دې وکړي د کونل نه واباد ته څخولی دی. او سلام در دوایم زده نمو هستانیش دارکم و سلام و احترام.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسی ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو دغه نمیر اسماعیل نمیر یو اشم نمیر یو ظاهر نمیر ما دغه دین او اردن بکا ټیک بکا نه تاسو نه چلا درک سو دي دغه مسلمان پر شمانه دي ما پیغام دي کړی وو ایوب صاحب دغه ول سي جلګه ایوب صاحب ام ذل علی ته دی ورته دي دغه ما ما چې موږ درا وکی ته دغه سړي عمر بده ژوند درکې فلوري لوني نه چې دی وهر سره دا وجر د لموره د ګرځ فاو رد جاري وجر د دې معلومات مسته نه راکې مرکه هم پر کړي دي خلک هم پر مرکه کړي دي زاري هم پر کړي دي دی وای موږ نه دی ځلې ګرد کندهار او شاولي کوڅه د غجلم خبر دی دی په خپل کار شکل کدي مجرم مای نو د مکمیا ته ور د کړي وای بیا سره مالی ته ور د کړي وای بیا خدیسان ته نه پای دې طالبان منو دی انا ته ولي ورکړي دي پاتې ورکړي ده دا موږ د دې وکی دا چې شهزاده زوی دی د قدرت لاندې نيسي نو دا نه دا راکښو دی دا ته په دا نه ځای کې هیڅ نه بارګو د ژوند دا راکښ نه دی مانو کده مجرم ای نو دا که دا په ناشور کول سره نو علي ته
زه شهزادان د کابل ولایت خواجهباد ولسوالۍ خبرې کوم زما یو ورخه او کای چې نن جان د محمد جان زوی دا واجان او ګلاجان ورور د کابل ولایت د سردی ولسوالۍ د ولسوالۍ د تیلین د کلی اوسیدونکی دی. شپږ کاله کې مچوی دی. دا اعلان د پنجشنبې په ورځ د سهار په 8 بجو چا اورېدلی دی. که چېرته دا اعلان دی او یا کوم انډیوال یا دوست کای وي، زه د ازادي د رادیو څخه هیله کوم چې دا اعلان بیا نشر اته په دغه نمبر مونږ ته زنګ ووهي. سفر هو و نه اته و هو پنځه اته څلور همدا پمپه لمبه دې مونږ ته زنګ ووهي. وسلام په احترام.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یکشنبې په ورځ د څلور او د دوشنبې په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي.
ہلو السلام علیکم، زه حیات الله د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه، تقریبا چې دغه 9 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې دی په خپله زموږ دغه اوري او یا د ده په حق له بل کوم داسې څوک معلومات لري نو لکه افغاني به موږ دته شیرینې ورکړو. زموږ سره دې په دغو شمارو تماس ونیسي. 0 8 0 8 0 9 0 8 0 8 بل شماره ده 0 8 9 0 5 0 5 0. یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 0 5 0 5 0. وسلام.
زه اجي محمد د فرازیل ولایت د مقوله او لسالین نصاف تماس کیم. ورور ډیر ډیر څه دی ما د سویل ځانو پرونه نه ده معلوم اوس ما دغه څنګه ما یو ورور لکه قاضی محمد نیمه یې نو فرایز دی دا ما کار چې په پاتې کې نو څنګه لم په ځنګ وي سپراګیا سپراګیا دراګیا دراګیا پر نه هوا او بل څه پاسایا سپورا سلورا کیا یویش پاسوا هر چا تک پته یو دوه نمبر دي زنګ وي چا ته پته نو غوړه پیدا کی.
السلام علیکم. علی محمد دی پکتیا ولایت دی زرمت ولسوالی قوم څخه حاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځای څلور پنځه کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. خو زما ورور دا ځای په دې نوم زه په خپل نوم ځان نه معافي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې پېژني ځینې نښې یې دا دي. درمیانه پټ لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګه ته یې چې پخوا زخمي شوی وه بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا دې د انډیوالان اوري. د معنوي ورورې له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوی سلروش شماره زل بیا تکرارم 0 او 1 او 1 شپاک سوا او سلویخت یو سلو دو نوی 0 او 1 او 2 او 9 اتر نوی سلروش
زګلمای دا کانای دې تک خبره سره کوم فرو کمرو د ما دري اجدان لکتی فورې د خان نیږي سردار خان د خیم زوږ یو څورین نیږي اکبر شاه پر د خیم زوږ د خپل نام نیږي دنیا له د خیم زوږ د کار شاه کدا معلومات یې طلب دی ولا مر تلیفون کې فکر درې کومور کومور نه اته شپه دبلات دوا سپر دو نمبر ویار دیا تکرار کرنا سپر دری پلور پلور نه اتش پاز دبل ات دوا سپر کار چات معلومات کی نیز دو دو نمبر تلفن کی نور ده خدا سامان آزادی دے دے مننا از مانلا مرغون دے مننا صدا مستلات شجان دی
زخه شګل دروداتو نیهار ولایت دروداتو ورساله زمزنګ وخت زما یو تر دې چې ډیر وخت دې ستراتیجی ته خو اورو خو دې ته هغه پاره چا معلومات مې کړې په دغه سمې تبا شو دي چې پرواغه چې پرواغه شپګنوي سرنوي اته دې درې سو اته پنځوس په هم په دغه سمې تبا شو دي چې پرواغه دوت دې خواغه چې پښت پنځوس مارې باندې مې سر تبا شو دي چې پر سیرني تر لاسې کوتا
سلام علیکم
ګرځاو دي ارم سم نو راته ته تاره معلومات ماته صدا اس مرزان وي سپر ویانا دا جو او تر له سمور اته شمره زلبات فرارم سپر ویانا دا یو او درې له سمور اته دا څنګه نن ازادي رادیو نه ازادي رادیو نه دا هله نه پچا بجاله په هغه څور کې نو راځو د خاص می څور د له مشکلات د خبره ته جوړ معلومات چې ډېر مهم د خدای په نام
عبدالباقی د ګرمسیل ولسوالۍ سفارت خبره کوم زما ورور عبدالبحری نومیږي چې د درې کال کېږي په پاکوا کې په سره پلی کې هر څوک چې د ده حق له معلومات لري یا دی په خپله دا غږ اوري موږ سره دې په دغه خلاص تماس ونیسي چې پر وسه اته شپږ څلوېښت پنځوس نه څلوېښت په پاکستان کې به شو بیا راځه پر درېس پر او درې سپر و درې شپږ درې و دې ازادي راډیو نه خبره ډېره مننه
خبره در سره کوم یار واحد دې چې صدر سلام مفتي ورته ده چې چا معلومات چې دا شنه راډیو جون راوي پر ایار پر لسې دې سرویس او څو وشته که اچھا معلومات کی خوش مرد جنگوی خوش جائزہ بکتا سکتا
السلام علیکم. زما نن محمد نبی دی وندګ ولاد دی د ابو عبدلس ولای له مخروط څخه مې زنګ وهلی. یو کلیوال دی چې لاسو کالو ته د نصرت په نامه ورته وایي دی که ته غواړي چې دغه هلک فایده وکړي په دغه شمېره دې زنګ وهي 0 9 3 9 6 2.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 26 2 1 4.